السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2022 کال د سپټمبر 15 نیټه ده په دې یو ساعت کې درته ز فرخنده صد او زما همکار اسرار عالم مومند هرکلی وایو په روان یو ساعت کې د سوات د امنیتی حالاتو د دې سره سره په پاکستان کې د سیلابونو په وروستي حالاتو معلومات ترکو زمو سره اوسې خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته پوسوات کې تیر شپه د امن کمیټې او بخوانی غړي د نامعلومو وسوالو په ډزو وچل شوې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای سازمان غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلې او د انګلند د کرکټ کامل لوبډله نن ولس کال پس پاکستان ته تللې د خبرونو تفصیل د سوات ضلع د چارباغ په د کوڑک سیمه کې نامعلومو وسوالو د امن کمیټې او پخوانی غړي په ډزو وژل دي د چارباغ پولیس ثانه مشر اس اچ او علي باچا لپی خبرسته مشال لډیو تا ویلي چې تیر شپه نا وخته د کوڑک کې محمد شیرین نومي او زایتن د ماسخوتن لمانځه ورسته په لار د نامعلومو وسوالو په ډزو کې وژل شوی دي پولیس وایي د پیښې ابتدایي تحقیقاتي راپور یې درج کړو پلټنې پیل کړې دي بلخوا د سوات کمی جرګې بیان احمد شانن مشال ریډیو ته ول د سیمه حالاتو ځای خلک سخت اندیښمن کړی دي
په دې ټول خبرو باندې خلکو غوسه نور په دیم سی واده چې د حکومت تر طرفه هیڅ ریسپانس نشته د وزیر اعلی صاحب چې د دې علاقې سره تعلق لري تر اوسه دغه هیڅ سټېټمنټ په دې باندې راغلی نور د حکومتي چارواکو سټېټمنټ نشته
دا پیخه په داسې محل شوی چې هم پرون د سوات منګوري په نشاط سلور لار کې لسکونه کسانو تر هغه یو ورځ وروسته مظاهره کړې چې په بره باندې کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودره کې د سیمې د یو امن کمیټې او لخر مشر محمد ادریس خان په ګډون اته کسان وجل شول او تحریک طالبان پاکستان یې سیمواري ومنله بلخوا د تیر ورځې په دغه مظاهره کې خلکو پر حکومت او ریاستي ادارو نیوکه وکړي چې په سوات کې د وسوالو د بیا فعالیدو په خنیولو کې ناکام ښکاری خو د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف روانونه مشال ریډیو ته ویلي حکومت یې هڅه کوي چې د سیمې د امن پر ځای کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي وزیر اعظم شهباز شریف نن په سمرقند کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره لیدلی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن په دوه ورځنی دوره د ازبکستان سمرقند ښار ته رسیدلی دی د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه ورکړی چې د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله د سمرقند پر نړیوال هوایي ډګر ته وزیر اعظم هرکلی وکړو خو د نوموړي د دغو لیدنو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی نن او سبا به د شنګهای سازمان دوه ورځنی سرمشریزه کې د شریکو هیوادونو نو مشران له یو بل سره بینیو د سیمې پر امنیت او اقتصاد با له یو بل سره پر همکاري زیاتولو بحثونه کوي د وزیر اعظم شهباز شریف سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل په ګډون سینی نور وزیران هم شامل دي د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی په اتو خالی شو څوکۍ به زمینی انتخابات اکتوبر په 14 تر سره کیږي دا څوکۍ هغه وخت خالی پاتې شوې کله چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ته جولای په 28 باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د یو لسغړو استفاګانې منسوري کړې په دې کې نه عمومي او دوه د خوځ لپاره ځانګړي څوکۍ شامل وي ټاکل شي و چې زمینی انتخابات سپتمبر په میاشت کې تر سره شي خو وروسته کمیشن د سیلاب لکبل او زندول انتخاباتي کمیشن پرون په یو خبر پانه کې ویل چې د 400 مردان په خبر کرم فیصل آباد ننکانه صاحب ملیر او کراچۍ په اتو انتخاباتي حلقو به زمینی انتخابات اکتوبر په 14 تر سره کیږي تاسو مشال ریډیو ته غوږی تمدا نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر شی جینګ پینګ سره ویني دغه دواړه مشران د شنګهای سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي د شنګهای سازمان د سرمشریزه په سمرقند خار کې په داسې محل کېږي چې پر اوکراین د حمله وروسته پوتین نړیوالې ټولنې یوازې پرې خوده بلخوا بیجنګ له امریکا اروپا جاپان او هند سره په دې وروستیو کې د ټکنالوژي امنیت او خاورې پر سر د تناو اخکار شوی دی د روس وفد لخوار سنو ته داستول شوی شیډول تر مخه ولسمشر پوتین او ولسمشر شی بانن ماسپخین د یو خاص نویت په غونډه کې پر اوکراین او تایوان خبرې کوي او بل خبر دا چې د برتانی د کرکټ کامل لوبډله نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان کرکټ بورډ نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د انګلند کرکټ لوبډله نن کراچۍ ښار ته رسیدلې. دا په تیرو 18 کلونو کې د برتانی د کرکټ لوبډلې پاکستان ته لومړنی دوره ده. لدې وړاندې دغه لوبډله په 2015 کال کې پاکستان ته تللې وه. تیر کال هم د برتانی او نیوزیلند کرکټ لوبډلو پاکستان ته خپل سفرونه د ځینو امنیتي مسلو له وجې ځنډولي وو. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د مشال ریډیو رپورټونه او زموږ ټولي 19 پروګرامونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په سوات کې د بمی حمله وروسته ځای اوسیدونکو د امنیت لپاره مظاهره کړې ده. د خیبر پختونخوا د بحرین سیمې صدیقه خان وای سیلاب یې په دوهم وار کور لاهو کړی دی.
زمون کورونه زمون هر څه مونږ نوې ول جوړ کړی و هغه ټول سیلاب کې تله دی. بالکل سره دا سامان سره
اولادی سره سره د لغمان په زلوبو هم یو خوندور ریپورت لرو.
دې کې موږ نور ذایقه شو دلاشي او هغه سره د دې خون برابرېږي او دا جلبي چې دا ډیر بهر بهر هوادو ته دي.
له مشال سره واوري سو مشال ریډیو ته غوښتونکو څنګه چې موړان دي په خبرونو کې باور د سواد ضلع د چارباغ په د کوڑک سیمه کې نامعلومو وسوالو د امن کمیټې او په خوانی غړي په ډز وجلې. د چارباغ پولیس وایي چې دغه پیښې ابتدایي تحقیقاتي راپورټ یې درج کړو پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا هم د دغې پیښې ذمواري نه ده منلې خو دا پیښه به داسې مهال شوې چې هم پرون د سوات تمنګورې په نشاط څلور لاره کې لسګونه کسانو تر هغې یوه ورځ وروسته مظاهره کړې چې په بره بانډه کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د سیمې د امن کمیټې د یو مشر په شمول اته کسان وژل شول. د بلخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت بیان بیرسټر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د سیمې د امن پر ځای کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په میګور نشاط چوک کې راجا بشوی د غونا د عام خلکو دي. د امن لپاره ناری لګون کی په دا اړه اندېخمن دي چې تیرو سو ورځو کې د سوات په بیلابیل سمو کې د وسلوالو لخوا هلو زلو راپور نه خپاره شوی چې پکې د امن د کمیټې په غړي برید کې اته تنان وجلې شوی. د سوات په تازه حالاتو د سوات قابی جرګې ویان احمد شاه مشال ریډیو ته وایي
په دې ټولو خبرو باندې خلکو غوسه نوره په دیم سیوا ده چې د حکومت تر طرفه هیڅ ریسپانس نشته. د وزیر اعلی صاحب چې د دې علاقې سره تعلق لري تر اوسه دغه هیڅ سټیټمنټ په دې باندې نه راغلی. د نورو د حکومتي چارواکو سټیټمنټ نشته. فیډرل ګورنمنټ خو بس د هیچا خبر په دې ناراضي چې یاره دا سره روان دي څه کیږي. ایون د دې خبرو سره مزمت هم نه کیږي او نه د هغې خلاف سره اکشن اخیستلی کیږي. نو خلکو په دې وجه د خلک ډېر زیات خفه دي، په تشویش کې دي.
د پاکستان تحریک انصاف مرکزي یو مشر او پخوانی د مواصلاتو وزیر مراد سعید په خپل یو ویډیو پیغام کې سوات او په ټول خیبر پښتونخوا کې د بدمنۍ په اړه یو ځل بیا خپل تشویش ظاهر کړی. دوی تور لګوي چې سیاسي حکومت د امنیت په اړه په ډاګه خبره نه کوي، نو د پاکستان پوځ دې باید ولس ته ځواب ورکړي.
پاکستان کی امن کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے اور ملک کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے آج میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے آئی ایس پی آر کے ادارے سے سیکیورٹی
پاکستان او زمون امن لپاره او د مستقبل لپاره د ملک امنیت په حوالہ زنن د فوز ترجمان ادارې آئی ایس پی آر نه دا پوښتنه کوم چې دا وخت کومې هلي ځلې روانې دي او یا د امنیت کوم حالات دي او خصوصا په خیبر پختونخوا کې د افغانستان لخوا د وسلوالو هلي ځلې په نظر راځي. په دا اړه دې قام خبر کړي، یو خبري غونډه دې په دې اړه وکړي ځکه چې دا ټولونه مهمه مسله ده. قام د سیکیورٹی ادارو لخوا زان خبرول غواڑی چی تفصیلی قام تا اخری
جاننا چاہتی ہے کہ اس کی تفصیلات وہ قوم کے سامنے رکھ
سواد کے موجودہ حالات و پاڑا زائی خبریار سلیمہ تروائی چی سواد کے کال 2018 تر کال 2010 پورے سخت بدمنی تیرش ہوا او پکے پلکون خلق تیسی مسخہ و تلیول زکا عام خلق دا آمن پاڑا سخت اندیخ مندی
خلق دیر زیاد پا تشویش کی دا سنے چیارا منگ با بیا کڑی کو منگ با بیاوزو نو پا دغی علاوانی دا خلقو تشویش دیر زیاد تے غداوی چیارا دلد کی چی دی آمن چی دے دے علاقے دا پارا دے خلقو دا پارا دیر زیاد ضرور دے زکا چی دلد کی که آمن نی نو دلد کی با کاروبار نی دلد کی با سکولون آغ شانتی بیا بندی گی دلد کی چی منگ دا کم عام خلقو سر کی نو پاسو دا ہر سڑی چی کپ لارے کی کسی کی پا جماعت کی او کپ ایون دا زمان خپل کورون کی ما شمال لوی والا دا تا پوسون کی چیرا آیا حالات به بیاغی طرف تزی
دا سوات امنیت او بیا تازه پی خو پاڑا مو دا سوات پولیس مشر ڈی پی او زاہد مروت بیا دا حقد مرستیال ارشد خان دے ترسنگ دا سوات نا دا صوبائی سملی غری پزلکیم نا بیا بیا پختنی اکڑی خو سا زوابی را نکڑو پولیس وای چی دا پریس ریلیس پا ذریعی ویلی چی دا قانون مطابق پا سوات کی کار روائن روانی دی پا دے ورستو که دا خیبر پختنخوا پولیس او دا پوست ترجمان اداری آئی ایس پی آر وای چی سوات او نور سیمو کی وسلوال نشتا او حکومتی عملداری قائم دا کچا هم امنیت خرابولو کو شکرو سخت کار روائی با کولیشی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پا مشال ٹکے کام کے ہم زمان پروگرامونا پا جواندے او سبت شوی بنا موجود تھی
په سوات کې په دروستیو سیلابونو کې د غنو خلکو کورونا یا خو اوبو وړي او یا لنګ شوی دي. په دې کې یو د سوات د بحرین سیمې اوسیدونکي صدیقه خان ده چې سیلاب یې په دویم ځل کور لاهو کړی دی. صدیقه خان وایي چې پلار یې د کور بیا جوړولو وس نه لري او څومره پیسې چې ګټلې وي هغه یې د کور په جوړولو مصرف کړي وي. له صدیقه خان سره زموږ همکار انیسا جل مرکه کړه. په سر کې ترې د سیلابونو له وجې د زیانونو په اړه پوښتنه کړي.
چې وای چې ګټه باندې سوای پاتې شو حق شانتي مونږ په ګټه باندې پاتې شو یو زمونږ کورونه زمونږ هر څه مونږ نوې ورځ جوړ کړی وو هغه ټول سیلاب کې تلې ده. بالکل سره دا سامان سره اې څو نه دی وباسلې. بالکل دویم پیرا داسې مونږ سره وشو. اول پیرا چې سیلاب راغلو نو موږ وړوکي وړوکي نو نه پوهېدل او دې پیرې چې کور جوړ شو نو لږ دو درې کاله پکې موږ پاتې شو. هغه بیا لاړو.
نو اوس تاسو چېرته اوسېږئ؟ ستاسو د اوسېدو څه بندوبست شته؟
بس په خدای اسرا باندې ناست یو. نور چېرته زموږ پلاټونه هم نشته چې هلته یې کور جوړ کورونه جوړ کړو. بس اکا زموږ زی یو پیرې سیلاب رالو نو موږ بیا ځان له جوړ کړو. نو بس خو زموږ بل ځای کې پلاټونه هېڅ هم نشته. بس بس کرایا کور اغوستې ده او بس ناستې دلته.
صدیقه ستاسو چې ستاسو دومره ډېر نقصانات شوي دي تاسو په خپله زده کوونکي هم یې نو د حکومت نه څه مطالبې لرئ؟
گورنمنٹ نے زمونگ دا ڈیمانڈ دے چی مونگ لا کورونا جوڑ کی یا مونگ تا سا پلاٹنو بندو بستو کی والی چی زمونگ خو بیا دم را سواس نشتا چی مونگ زان لا بیا دا کور او دے کو بندو بستو کو او سٹوڈنٹ سپارا زمان دا ڈیمانڈ دے گورنمنٹ نا چی سمرا چی متاثرین سٹوڈنٹس دی اغه تعلیم چې دی اغه فری او کی او زه خپل سټوډنټ یم. نو زمون کور نه ډیر لار د مدین ته زمزه بیا مدین ته التا ډیر لری دی. دلته خو کالجونو صحیح سیستم هم نشته. بس ډیر اغه لری دی. مونږ گورنمنٹ نه دا ڈیمانڈ کوو چې زمونږ فیسونه سیمسٹر څومره فیسونه چې دی هغه معاف کړي او مونږ ته ٹرانسپورٹ چې او هغه سو هغه فری کې مونږ لا
دا بعد سواد بهرین سیمی صدیقه خان چې کور یې په دوهم وار په سیلابونو کې لاهو شوی دی. تاسو دې خبرې واره دي همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې وروستیو سیلابونو کې د خیبر پختونخوا، سوات او بحرین سیمې هم زیاتې اغیزمنې شوې دي. په بحرین کې ځایي خلک وایي هلته د سړکونو او پلونو لورانې دو سره خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري او ځنو لرو پرتو سیمو ته د خوراکي توکو پر رسد کې هم مشکلات په نظر راځي. زموږ همکار فرخند اسد د بحرین د یو ځایي تن شیرنواز خان سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې وروستیو سیلابونو هلته خلکو ته څومره وانونه رسولي.
لری پرتی سیمی چی دی داس هم خلق وی چی وو کلومیٹر خلق پیاده سفر کئی او دا چرته چی د خوراک رازی یا راشن رازی کنه یا نور داس شانی نو اغه چې اخلي نو اغه د پاره 2 کیلومتر پورې سفر کوي. آیا دا اختیار دی؟
یو چل بل دې مخکي یو دور دې مخکي دا خبره دې کوم رښتاو اوس دې شاولو دا کار نه کړو ډوټړې دې کلام تا د پولیس دې او یا داسره پولیس داسره فلاین کوچ موټر دې دا اوس
او شیرنواز صاحب تاسو خو په خپلم د غلطه دکان لری کنه نو د خوراک بندوبست خوراکي توکي یا سبزي شوا نور ضروري شان شو کنه وړ چینی دالونه داشته لکه دکانونو کې موجود دي
او شان شته چې ماشاالله کوي وایم شته ټول مشته دي او لکه خلک ته دا دي په اړین لږ پر خلکو ته څه تکلیف دي چې خواشه دي یې کړی تا او نو دلته یو ریپورت تاسو کوم چې زموږ په کوم ماشاالله زه په آباد دي ما وایم زما دي هغه چر دي په سلام خجات دي مزه په خبره دا کوم چې دلته دا مشهور دا په لې ملي دي چې موږ را
خدا نشته دي
مخې ته ملي دو او مخې ته ملي دو او زما یو دوه کلم ماشوم دا هغه ته سلنګ نه ملي دي چې ما سره دي ماشاالله او مخې
او شیرنواز صاحب د ډاکټرانو بندوبست شته لکه یا خزې ډاکټران یا د ماشومانو د پاره ډاکټران درځي یا سیلاب ځپلو سیمو ته
او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف ویلي چې پاکستان د ترګري د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یوولس نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټي کچې کارکردګي ښودلې ده. د آسیا پاسیفیک ګروپ په نامه د اف ای ټی اف سیمه ییزې ادارې د سپتمبر په دوهم نیټه د خپلو سیمه ییزو غړو د درجه بندۍ په اړه وویل چې پاکستان د یوولس پایلو څخه یوازې په یوه کې معتدل اغیز درلود. د نقلونو پیسو د چار پارسمیشتې ادارې اف ای ټی اف د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لیست اچولې وو. له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترګري ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. په دغه نور معلومات د شاین بنیر پر راپور کې
د اف ای ټی اف او آسیا پیسیفیک ګروپ یو 15 کسیز ګډ پلاوی د اگست له 9 څخه تر سپتمبر 2 پورې د پاکستان دوره وکړه ترڅو دا معلوم کړي چې پاکستان هغه سلور دیرش نکاتی پلان تر کومه حد عملی کړی دی د کم جمنه چې د کال 2013 د جون په میاشت کې کړی و. د آسیا پیسیفیک ګروپ په نامه د اف ای ټی اف سیمه ییزې ادارې د سپتمبر په 2 په خبرو کړو معلوماتو کې وویل چې پاکستان د عمل سلور دیرش نکاتی پلان تر ډیره حد عملی کړی خو د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یوولسو نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټي کچې کارکردګي خودلې ده. په دغه اړه بیگا مشالی ډو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو شنون کې یو خبريال اکرام هوتی ویل چې د پاکستان او اف ای ټی اف ترمنځ ځنې معاملې هوارې شوې دي خو ځنې اوس هم داسې دي چې بحث او همکارۍ ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
دواړه خو د اکټیو یو دا و چې کیپاسټی جوړه کوي چې تاسو هر منی لاندرینګ نیوشه دویم دا و چې کله منی لاندرینګ راشي نو دا هغه نه پاتې انویسټیګیشن او فردر مانیټرینګ دا هغه پروسیکیوشن نو بیا د مستقبل کې د باغی باندې نظر ساتلو لپاره پتا سو یو میکانیزم جوړ ہے اغه میکانیزم هم موجود کرا کنه صرف دا دا چې کوم ایریا لا کور نه دا دا هغه د پاره با سر د دې په مسکه سمجھو دا کې نو هغه کې دوه اړه خکې دي یا خو پاکستان سمو دې د پاره ود مانیټرینګ گری کې واچي یا با ود اوت مانیټرینګ وایټ کې په واچي او گری کې د بدلې شي نو هغه کې با یو انډر د ټیبل سره وایدا کیږي
د نقنون پیسو د سار پیرس میشت ادارې اف ای ٹی ایف د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لستا چولې وو او اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې تر هغه ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. د اقتصادي او سیمې د چارو پوهان وایي چې په خړ لست کې د پاکستان د نوم شاملېدو سره کاروبار اغیزمن شوی دی او پاکستان د نړیوالو مالیاتی ادارو د بې باورۍ ښکار دی. په اسلام آباد کې د منځنۍ آسیا د سیمه ییز همکارۍ د څېړنیز مرکز څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې که پاکستان تر اوږدې مودې په خړ لست کې پاتې شي نو د نړیوالو بندیزونو سره مخ کېدی شي.
نو باندې سینکشنز ولګي ریسنتلی د ایف ٹی ایف پالیسی کم دینو ټیم پاکستان ته راغله 2 ستمبر په تاریخ خپل ویزټ کمپلیټ کو. هغه چې اوس دا مین خبره پاکستان ته وکړه چې ټیک شو تاسو په لکه دا دومره امپروومنت کړی دی تاسو چې کم دین په منی لانډرینګ کې او په فائنانسینګ ټوریزم کې هم امپروومنټ کړی دی خو تاسو سزاګر نه دی ورکړي یا چې هغه چې کم نیٹ ورکس دی هغه تاسو نه دی ختم کړی په دا یو لس پوینټ چې کم ریلیټډ دی ټیروریزم سره او منی لانډرینګ سره په دې کې چې کوم دی له انفورمنت په کار دی لکه موږ باندې پابندۍ وغیرہ د تجارت په حواله سره لګې دي شي که پاکستان گری لیست کې تر ډیر وخت پورې موجود پاتې شو.
د یادونه وردا چې 13 میاشت اے پی جی پاکستان د پیسو منځلو او د تروریزم د تمویل سره د مبارزې په اړه د اف ای ٹی ایف پلس سلویختو تخنیکی سپارښتنو څخه په 18 کې موافق یا په پراخه کچا موافق بللې وو. خدای هم ویلی وو چې تر هغه با په اسلام آباد نظر ساتي تر کومه چې د پیسو د منځلو او تر هغه د تمویل پر ضد نور پرمختګ نوي شوي. د اف ای ٹی ایف عمومي غونډه با د اکتوبر له 13 تر 22 په پیرس کې کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اردوونکو د خبر پختونخوا صوبای اسمبلی د سکولونو د 2000 استادانو د نوکریانو مستقل کول لپاره بل منظور کړی دی. چارواکي وایي چې په دې کې با اډهاک بیس اخیستل شوی ل 12 گریډ څخه تر 14 گریډ پورې استادان شامل دي. ملخوا استادانو د حکومت د اقدام ستایل غوښتنه کوي چې باید عملی هم شي. دی وایي چې د ګرانۍ لوجه مشکلات زیات شوي دي او باید د نورو سرکاري ملازمینو په څیر ورته مراد ورکړل شي. په تفصیل د انیس اجمل پراپور کې
د خیبر پختونخوا د سکولونو استادانو د دوی د نوکریانو د مستقل کول لپاره د صوبای اسمبلی لخوا د قانوني مسوده منصورولو اقدام ستایلی دی. استادانو د خبره لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د خیبر پختونخوا د لومړنی او ثانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه د سپتمبر په 13 په خپل ټوئیټر ولیکل چې صوبای اسمبلی د صوبې د 18,000 استادانو د نوکریانو د مستقل کولو قانوني مسوده منصور کړه. نوموړي زیاته کړې چې په دې کې د 12 گریډ نه تر 14 گریډ پورې استادان شامل دي. په دې اړه په خبر پختونخوا کې د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي خو باید دا زر تر زره عملی کړي.
موږ اول دا مطالبه را دي حکومت نه بار بار کړی چې تاسو استادان په دامره خطر طریقه سره برتی کوي او ټیسټ یو طریقې کار دی. نو بیا د اډهاک دا پالیسی چې کوم دا چې لکه یو لګول کالیفایډ ټیچر راځي هغه یو ښه ټیسټ نه نه پس هغه کوالیفای کیږي او راځي او بیا هغه په سر باندې دا اډهاک دا تور چې دی دا ځوړندې نو دا هغه مطمئن کوي نه او هغه بیا ذهني تور باندې ټیچنګ ته او سبق خودل ته هغه سه ټایم نه ورکي.
د خبر پښتونخوا د ځوان استادانو د اتحادی مشر عطا الرحمن د جون په 13 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د 1903 او یایم کال د سرویسز د اصولونو لمخه یو سرکاري ملازم باید د تکرری له تاریخ نه مستقل کیږي، خو د نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت په دې خبره عمل نه کوي. د جون په 19 په بنیګالا کې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان کورمخې ته ګڼو استادانو د دې لپاره احتجاجي پرلت پیل کړ چې نوکریانې یې پخې شي، خو وروسته ورته د حکومتي غړو لخوا باور ورکړل شو چې غوښتنې به منل کیږي، نو ځکه دا پرلت ختم کړ. په سوابه کې د یو سرکاري سکول استاد عمران خان بیا وایي چې دوی د خپلو نوکریانو مستقل کول لپاره سو وارې احتجاجونه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د 2013 کال وروسته د برتی شو استادانو د غیر مستقل کېدو له وجې به دوی ته د نورو سرکاري ملازمینو په صرف مراعات نه ورکول کېده.
دغه دا چې د 2018 پورې چې کومونه دي کم ریکروټمنټ شو او پنمنټ شو، هغه نه بعد چې کوم نیو ریکروټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ سونه کېدل، هغه کا ار یو کیډر والو هغه په کانټریکټ بیس کېدل. کانټریکټ بیس کې دا چې تاسو ته کوم کم سیول سرونټی او په شانتا ته سہولت درته نه ملایږي، مثلا سیلری کې هغه شان انکریمنټ چې کوم هغه اضافه کیږي، هغه ملایږي سر ترانسفر نه کیږي، چھٹی اغستل دا کی شیدن بلا پرابلم زی فردار زما دریم کال لے وزو آوٹ آف سٹیشن زما کلی کی چکم دے ما سر 2 کلومیٹر بانی سکول دے ایک سیٹ حالی دے پایت زی ٹرانسپورنیشن کو لے وزر آزم زر روزانہ 25 کلومیٹر ڈسٹینس کم دے آگا ٹریولنگ کم آو زی آوٹ آف سٹیشن بل تحصیل تزم آو زی پلا رکے دری رکشے بدلے کم آو بلا پرابلم زی فیمیل سم دا سی پرابلم زی دا ټول ارسو چې کوم دار کلمنګ په کانټریکټ باندې وو نو موږ ته دا پرابلم زو.
د لملنی او سانویس تکړو وزیر شارام خان ترکه دا هم ویلی چې د منځوري شوی قانوني مسودې لمخې به په قبایلی سلو کې د 2013 کال وروسته د برتی شو استادانو نوکریانې هم په خوي. په دې اړه په ارغزو کې استاد شاکر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی سلو کې یو شمېر استادان د غیر مستقل کېدو له وجې له مالي مشکلاتو سره مخامخ وو. نوموړي زیاته کړه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د استادانو د برتیانو په قانون کې ډېر بدلونونه کړي دي چې دا له استادانو سره ناانصافي ده.
دین مخ کې مشرب دور کې هم دا سه شی وو، هغه نه پښی کله بیا د پسوبه کې د ان پی حکومت راغلو، هغه چې موږ کانټریکټ ملزمین وو یا هغه چې داسې ملزمین چې وي پنشن یا ګریجویټي بنوا، نو هغه بیا مستقل بنیدونو باندې ان پی هغه بحال کو یعنی مستقلی کو. خو بیا پی ټی آی حکومت چې څو مدینه په دې صوبه باندې حکومت کوي، نو دوی بیا دا سه وو چې دوی مطلب مختلف ان ټی ایس کله ایټا او کله ایف ټی ایس له مختلف د ټیسټونو اخستلو اداري دي نو په ذریعہ سره بیا دیو نو کو ټیسټ اخستو نه کې چې کوم امیدواران چې کامیاب شوي نو هغه بیا دیو کال کانټریکټ بیس باندې واخستو، نو یو کال چې هغه پوره شو بیا غنه پس هغه پرمننت کړی شو. او ډېر کم بداسي شي وی چې را سوک پرمننت شي نه وي یا وستلی وي، خو دا نږدې کلونو کې ډېر ټیم نه دا سلسله روانه و چې څومره چې ډېر مودې نه دا ټیچران یې خستیو نه دا کال نه پس مستقل شوی نه وو.
د استادانو د سرګندونو په اړه می د خیبر پښتونخوا د لمړنیو او سانویس تکړو وزیر شارام خان ترکه سره سواری د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. په خیبر پښتونخوا کې پارسي توګه د غستل شو استادانو د سازمان مشرانو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې لتیرو شاوخه 15 کلونو راهیسې سلور شپته سره استادان په سرکاري سکولونو کې اغستل شوی خو لا تر اوسه هم مستقل شوی نه دي. د جون په 14 د خیبر پښتونخوا د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه د بجټ وړاندې کولو په وخت اعلان کړی وو چې د ان ټی ایس ټیسټ په ذریعہ د صوبې شاوخه 8500 سره استادان در وان کال د جولای للمړی نیټه نه مستقل کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1901 درشم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتو میٹراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا
احمد شاہ ابدالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال رادیو ته غوږیستی لګه شپږ پنځه بجې کېدونکې دی. له فرخت د صد خبرونو لنډی زورو.
د سوات ضلع د چارباغ په د کوړک سیمه کې نامعلومو وسوالو د امن کمیټې یو پخوانی غړی په ډزو وجلې دي. د چارباغ پولیس ثاني مشر علي باچا له پیښو وروسته مشال رډیو ته ویلي چې تیر شپه نا وخته د کوړک کې محمد شیرین نومي یو ځایتن د ماسخوتن له مونځ وروسته په لاره د نامعلومو وسوالو په ډزو کې وجل شوی دی. پولیس وایي د پیښې ابتدایي تحقیقاتي رپورټ یې درج کړی او پلټنې پیل کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف نن په سمرقند کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره لیدلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن په دوه ورځنی دوره د ازبکستان سمرقند ښار ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله د سمرقند پر نړیوال هوایي ډګر د وزیر اعظم هرکلی وکړو، خو د نوموړي د دغو ملاقاتونو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلې په اتو خالی شو څوکیو به زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. دا څوکۍ هغه وخت خالی پاتې شوې چې کله د قومي اسمبلې سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای په 28 د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو له سغړو استفاګانې منظور کړي. په دې کې نه عمومي او دوه د خوځو لپاره ځانګړي څوکۍ شامل وي. تمدا نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره وویني. دغه دواړه مشران د شنګهای سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. د شنګهای سازمان دا سرمشریزه په سمرقند ښار کې په داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د حملې وروسته پوتین نړیوالې ټولنې یوازې پریښودې دي. او د برتانیې د کرکټ قومي لوبډله نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان کرکټ بورډ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د انګلینډ کرکټ لوبډله نن کراچۍ ښار ته رسیدلې ده. دا په تیرو 18 کلونو کې د برتانیې د کرکټ لوبډلې پاکستان ته لومړی دوره ده. له دې وړاندې دغه لوبډله په 2015 کال کې پاکستان ته تللې وه.
دا پر خنداسه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او دینی مای کې هم یو شمیر راپورونه لرو. خو تر هغه سمخ راځو دي ته چې برتانیا د ملکی دوهمې الیزابت د تدفین مراسم او د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي وربللی. په دې مراسمو کې چې د دوشنبه په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او روسیې ته بلنه نه ده ورکړل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریې او روسیې ته د برېټانیا د دوهمې الیزابت د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نور ټولو هغه هیوادونو ته چې برېټانیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري بلنلیکونه ورستول شوی دي. برېټانیا له سوریې، وینزویلا سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوی چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمې الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپښین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمې الیزابت په بریتانیا کې له اویا کل واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د سکاتلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه. د دې لمړنې وروسته مشر زوی 43 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سي. د دوهمې الیزابت د تدفین په مراسمو کې شپږ هیوادونو غوښتل شوی چې هیڅ استازي ورونه لګي، او د ایران، نیکاراگوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلګلای شي. خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوی دي. د مشترک المنافع یا کمنویلث هیوادونو چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپل هیوادونو مشر یا مشرمنی اجازه لري چې صدر اعظم، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوري چارواکي ورواستوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوښتي د خبر پښتونخوا صوبای حکومت د سیلابونو د متاثر شو خلکو د توانونو لپاره د نن، یعنی د سپتمبر 15 سروې شروع کړي. د حکومت لخوا جاری شوی خبر کې دا نه دی ویل شوی چې متاثر شوی تن تبا څومره توان ورکړل کیږي. دغه راز پرم په 14 سپتمبر وزیر اعظم شهباز شریف هم د سیلابونو له کمبله د زپل شوو خلکو د دو میاشتو د بجلی بلونه اهم معافی اعلان کړه. دغه راز د معلوماتو سره سم پاکستان کې شاوخوا 14 لک کورونا د سیلابونو له وجې ړنګ شوي چې 3.5 لک خلک یې متاثره کړي دي. پر تفصیل شانواس رضی وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د سیل او ځپلو د معلوماتو سروي پیل کړي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د سپتمبر په 14 مشوي غونډه کې ویل شوی د سروي په دوران به د تاوان شوي خلکو مکمل معلومات غونډيږي. د حکومت لخوا په جری شوی هینډ اوټ او یا خبر کې راغلي د معلوماتو ورستو به متاثرینو ته په شفاف ډول د تاوانونو پیسې ورکول شي. د کابل د سیند په غاړه د بیله محمدان میچنۍ اوسیدونکو شپېته کلن تاجلي مشال رېډو ته وای د اگست په 28 نیمایي کور ړنګ شوی وسی حکومتي امداد ته انتظار دی.
بوټي عمران وړي یو جرب بیا زمکه موړي یغه من تقریبا 15 پګلو کرپو بوټي مو
یو دو بو جنریټر مې پټو ته به ملګاوه غمو بو کې پروت دی وړي خو نه دی خو دسي وبدي چې رئیسټین شي. جوار مې کړی وغه جوار عموم سیلاب والی دی خو دسي سیلاب تقریبا چې د شپې ته وو یو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدل دا وښ چې کم راغلی.
څه کار کوي
زمیداری او دغه دغه مې مړ او ژوند دی مال ساتنه سروي.
د اگست په میاشت کې پاکستان کې د سیلابونو د وجې تر ټولو زیات بلوچستان ورپسې سند او بیا پنجاب او خیبر پختونخوا صوبې متاثر شوي. نړیواله مرستندوی ادارې ریلیف ویب د سپتمبر په 1 په خپل ویبپاڼه لیکلي سیلابونو 215 خلک وژلي شاوخوا 14 لک کورونه وران کړي. دوی زیاتوي 3.5 لک خلک د سیلابونو نه متاثر شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د ورانو کورونو معلومات به د سروې د پوره کېدو وروسته معلومه شي. د حکومت لخوا د سروې په دغه خبر کې دوی نه دی ویلي چې ګنې د یو متاثر شوي تن سره به څومره مرسته کیږي. د سپتمبر په 14 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بلوچستان ته ورغلی چې د سیلاب ځپلو سره وویني. نوموړي په دغه دوره کې د سیلاب ځپلو د بجلی بلونه هم معاف کړي. د جیو ټی وی په ویبپاڼه د سپتمبر په 14 لیکل شوی وزیر اعظم د 2 میاشتو د بلونو معاف کولو اعلان کړی. ویلي دي په ټول ملک کې به د 300 پورې بجلی یونټ استعمالونکو نه فیول پرایس ایډجسټمنټ خرڅ هم نه اخیستل کیږي. فیول پرایس ایډجسټمنټ معنی هغه بجلی چې کومه بجلی په پیټرولو او یا سکرو جوړیږي نو دغه شیانو خرڅونه به حکومت برداشت کوي. د شوقدر یو سیدونکو خیال محمد مشاد رته د سپتمبر په 15 مول د اگست په اخیری ورځو کې کور ته سیلابي وب ورننوتلې دوی کډ وکړه او تر هغه ورستو د کوره بهر دي. خیال محمد زیاته کړه د بجلی د بچت لپاره په اول ورځ میټر بند کړي خو ځین خپل نور مشکلات داسې بیان کړل.
اوه سمجه په دې مزدورانی دا اورډر چلاو یارا په یو کله مزدوري او کله نه یارا بسو غه او ته حیران یو ولا وسم نشته لینو او دا غدا تر غوی نو بس بیخي به وسه ولاته دي هغه کوم دي سامان خراب شو کور کې.
د سپتمبر په نهم د اقوام متحده جنرال سیکرټری انټونیو ګوټرس هم د ټوئیټر د لارې ویلي د پاکستانیانو سره د سیلابونو پس د همدردی د پر ورغله. نو موري په نړیوالو هم غکړو چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
مشال رادیو ته وګستي اوس راځو یو بلې موضوع ته. د ډیرزمل خان ګومل پونتون بند کړل شوی دی. تر دې مخکې د پونتون وایس چانسلر ویلو چې د پاکستان د انصاف په ځای مخکخ علي امین ګنداپور ورته د لکې ورکوي چې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو لسو ورځو راهیسې د یاد پونتون زده کوونکي د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي. مشال رادیو هڅه وکړه چې د علي امین ګنداپور او د پونتون وایس چانسلر پروفیسر افتخار احمد سره پر دې اړه خبرې کلوخ غوږ موږ فون پورته نه کړل. البته د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار وای الیمین څه بد خبره نه ده کړو د خپل حلقې د زده کوونکو مسله راپورته کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ډیر اسمل خان د ګومل پونتون انتظامی د نامعلوم وخت پورې پونتون تړلې دي. د پونتون انتظامی د سپتمبر په 14 په یو اعلامیه کې ویل چې په پر امن توګه د مسلې حلول لپاره د کوششونو باوجود په روان حالت کې بهتري نه راتله نو ځکه یې د پونتون د بندولو پریکړه وکړه. دا په داسې حال کې دا چې د پونتون زده کوونکي د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي او له وایس چانسلر د استعفا غوښتنه کوي. د پونتون ویاند راجا عالمزیب د سپتمبر پر 14 مشالیډو ته همدومره وویل چې د دې مسلې تر شا شاه د خبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان د انصاف د ځای مخکخ علي امين ګنداپور لاس دی د خبره د پونتونو وایس چانسلر پروفیسر افتخار احمد په دې اړه په 12 سپتمبر د خبر پختونخوا گورنر ته شکایتي خط هم لیکلی دی موړې وای ستا په وړاندې خط دی زه به تاته څه ووایم څه خوشته نو ځکه خو وایس چانسلر گورنر ته دغه خط لیکلی دی دغه خط به ستاسو په وړاندې وي چوکی احتجاج دے دا منی چې علی امین ګنداپور له دوی سره ملګری شبه خو نوموړی وای دوی له تیرو دوه کلونو راهیسې د وایس چانسلر د مبینه درغلې پر ضد وخت پر وخت احتجاجونه کړي واسه کونډي د سپتمبر په 13 مشال ډیو ته ویل چې هر کال پرې وایس چانسلر څه باندې 3% پورې فیسونه زیات کړي دغه راز دا وای چې د پونتون د هیلت اینڈ لایف ساينس څنګه د لوړو زده کړو له کمیشن سره رجسټر نه ده چې لوج یې د زده کوونکو مستقبل له خطر سره مخ دی
نور سر دا وختن دی سر دلتا الائیڈ ہیلتھ سائنس ڈپارٹمنٹ دے سر پا آگے کی 3000 سٹوڈنٹ پاتا کی گی 3000 سٹوڈنٹ سر ایڈمیشن اخیستلی شوی دی او درے کالا کی دی سیدھا ڈپارٹمنٹ دے ایچ ای سی سر رجسٹر نہ دے وائی چانسلر یو پرائیویٹ کاروبار زان دا پہ جوڑ کرا دے سر آگے نہ بعد سر دے سرکاری چکم ہاسٹلز وہ آگا پرائیویٹ
تقریباً اضافی ورکڑی برخوا بیا د خبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتی چارو سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف وای چې ردوی د ګوند تاریخ انصاف غړی علی امین ګنداپور څه بده خبره نه ده کړی او یوازې د خپل حلقې د زده کوونکو مسلې راپورته کړی دی بیرسٹر صاحب په 13 سپتمبر مشال ډو ویل چې په وایس چانسلر افتخار احمد د زده کوونکو لخوا د لګیدلو تورونو به پلټنې کوي او د زده کوونکو ځینې غوښتنې به عمل کیږي چې دارنګ په دې اونۍ کې د نن په اونتون بیرته د زده کړو پر مخ خلاص شي داخل ندی او انتظامی چارو تا سیاسی رنگ ورکول غواړي د دارازوای اصلا فیسونه په کمیدو دی او پر زده کوونکو هیڅ تشدد نه دی شوی خو متحده طلبه محض وای د خپل حقوقو لپاره مبارزه ته دوام ورکوي او غوښتنې یې نه منل کیږي د پپی خبر کې د اعلی وزیر دفتر مختبه پرلت وهی
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
اردن کو په بلوچستان کې د وړو بای هغه زیات شوی دی او وړه کم شوی اهم دی چې په نتیجه کې زیاتره رن بایانو د ډوډۍ وزن کم کړی دی او دغه عمله ځای خلک وایي له ستونزو سره مخ دي د دې نه علاوه بیا کم د وړو د ملونو مالکان دي نو هغوی د احتجاج په توګه د حکومت څخه د غنم نه اخیستلو پریکړه کړې ده بلخوا بیا حکومت وای د دغه ستونزې د هواري لپاره د پنجاب څخه غنم راغوښتي دي نور تفصیل له سیمې د مشالې خبريال ایوب ترین راکوي
په کوټ کې د خوراک د ادارې د چارواکو په وینا چې د دې یو لوی هیله د سند او پنجاب سره د هغه لوی لارو بندش دي کوم چې د سیلابو له امله ډیر پلان مات شوی او لوی سړکانه وړي دي د په دې ترڅ کې په کوټه کې د وړو د دکاندارانو د اتحادیې مشر خدای داد هغه او مشال ریډیو ته وویل چې کله دغه لارې خلاص شي نو بیا به دغه ستونزه مخ له هواره شي.
نو بعد دا برانو مسله د ګرد لارې سره بندې سوې د دې د وجه رالی چې دا لارې سره خلاص شي هیڅ مشکل نه دی. سره څه برانو چې حسابونه سیلاب حسابونه چار ځای راغلي دا مشکل جوړ شو. بس انشاءالله په دا درې څلور ورځې کې دا مسله ګرد سره ختم شي.
بلې خواته د کښتۍ له امله د وړو شل کیلو تیلې د 2000 څخه نیولې بیا تر 1300 روپۍ پورې خرڅول کیږي. خو په ډیرو ځایو کې بیا خلک وایي چې هلته دوی نسی مندلای. په دې اړه به غوښ شو وای او شارته
پیدا کیږي نو زه خپل سار کړله ومه تقریبا بای پاس ملان ملان ټول راوغوښته دلته پرچن په پرچن باندې باد وړو والا دکان ته یو ژمنه پیدا کیږي بیا یې ډیر ګران دی یو پارسل دی هغه نه وړ پارسل دی.
په دې ترڅ کې د نن بیان لخوا نه وایي په کوټه کې د ډوډۍ وزن د 300 ګرام څخه ود ونیم سوا یا هم ود 200 ګرام ته راټیټ شوی دی او قیمت یې د 25 څخه بیا تر 150 روپۍ پورې اخیستل کیږي. خو بیا هم ډیر نن بیان وایي چې د وړو د ګرانۍ له امله دوی ځینې تنرونه بند کړي دي.
وجه خو دغه ده چې ډوډۍ په دې باندې کوچنۍ شوي ده سوړونه پیدا کیږي وړسې پیدا شي په 2000 روپۍ باندې ګونۍ راکوي. دغو بعد بیرته مدرسې صاحب سره روان دي چلارونه د 25-25000 روپۍ راکوي. موږ مسکران خلک یو موږ څه ورسره
زما نوم عبدالرحمن موږ دغه احتجاج کوو تنرونه بندوز موږ سره ظلم روان دی ریټونه نه راکوي ریټونه پورته دي موږ ته واره نه خوري لیبر ګرانه ده یو شی واره نه خوري وړو دا ته وینې په 2000 روپۍ بوري چلیږي یو سلینډر په 1200 موږ راوړو. ما خپل اوس نانوایي بنده کړي چې کوم وخت اکثر اغلی ولکه می چالو کړي وسم بند ده وړو اته شارت نه پیدا کی یو جیم نه پیدا کی په دار ټو چې موږ وس وړو واخ موږ ته ور پی واره نه خوري.
بل خو ته د وړو مل مالکان وای چې حکومت هر میاس شپاره سلاک بوري غنم ودی ته ورکی ځکه چې د دې څخه کلش غنم می نو بیا دوی ته نه وایي په تاوان پری وځي بلکې د دې څخه د قیمتو کچه هم نه راټیټیږي. په دې اړه په کوټه کې د بلوچستان فلور مل مالکانو د اتحادیې یو غړي محمد شریف او مشالډو ته وویل چې دوی د حکومت له لوري د 300,000 بوري غنم ورکولو پریکړه مخلرت کړې ده.
کچیر د فوډ ډپارټمنټ غنم نو کو ریلیز غنم یې ور نو کول عوام ته د 40,000 روپۍ په خلکو سره پلاس کور سره یو بوري یو پارسل وړ بنو پیدا کی. لحاظ د حالت ما جوړوي خلک اول د سیلاب سره ځپلې دي. کته سو چیر د غنم ایشو نه کوي کو غنم ور نه کوي خلک به ډیر بد بدل انساني هم دردي د پار فلور ملن ارتال نکوه.
خود بلوچستان حکومت وای چې په اوس مهال کې د میکمه خوراک سره یوازې 300,000 بوري غنم ورسره دي او دوی ارام است کولای شي چې و ملانو ته شپې ته زره ګونې د میده کېدو لپاره ورکي. او بلدا چې د بلوچستان حکومت په عجله توګه د پنجاب څخه شپږنیم لکه بوري غنم نور رانیولې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خوراک د ادارې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي د ستمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې غنمو د راتلو څخه به په مارکیټ کې د وړو بیه ډېره راټیټ شي.
او خیر میل واده خو چې دی خو به موږ خپله خبره کوي نو دوی وایي چې د غنم ورته دومره راکوي چې هغه زموږ کوم ضرورت وي او موږ یې غواړو او موږ یې کوو. نو مال کچېر د نم ورکم نو داد لس ورځو 15 ورځو غنم هم ندی کو دومه خبره داد او پنجاب وزیر اعلی سره ما خبره وکړه. ما وای ټول چې مرتش پر نیم لک بوري غنم چې دی مشترکی مور به حاصل ور 15 میاشتې اش پر میاشتې بل فصل راځي درو په به گزارو.
ته بلوچستان د خوراک ته میکمه د سکتر ایاز مندو خیل په وینا چې بلوچستان هر کال 1,50,000,000 بوري غنم ته اړتیا لري. خو تیر کال د حکومت د جینو ستونزو له امله د غنمو خریداري نا وخته وسوه چې له امله د مارکیټ څخه پنجاب خیبر پښتونخوا غنم پورته کړي وو. د مشالی ډو سره په خبرو کې هغه زیاته کړه چې د بلوچستان نصیر آباد ډیویژن هر کال د 1,00,000,000 ګونی څخه زیات غنم پیدا کوي او که پر وخت د خریداري سوی وای نو نن به په صوبه کې دا مشکل نه وای. د چارواک پوینا چې په صوبه کې د هغه وروسته د وړو کمښت رامنځته سو کله چې د پشکال د بارانو او سیلابو له امله پلان او لوی سړکان اوبو یوړو او د سند او پنجاب سره سره د خیبر پښتونخوا سره هم لوی کامی سړک اغیزمن سو. په نتیجه کې د کوټ په ګډون د صوبې نور برخو ته د وړو او د غنمو رسد تر اغیز لاندې راغلی دی. دغه ډول د پنجاب د حکومت لخوا د وړو بلوچستان ته د راوړو په لار کې بندیزونو هم دا مشکل
زیات کړی دی. اردن خوېبترین تاسو ته رپورت وړاندې کوو. په بلوچستان کې د غنمو د کمیدو او د غراز بیا د ډوډۍ د بای د لوري دوه په اړه باندې وو. اوس راځو یو بل رپورت ته. د پېښور د قصابانو او د غوخو د دکاندارانو ته د ادا کوي چې په څارو کې د سرمري ناروغي لمپیس کین ناروغي لامل خلک د غټي غوخې لخوړلو ډډه کوي چې د کاروبار یې خراب کړي. دوی مشله ډوته ول د تاوان لامل د غټي غوخې کاروباریان دکانونه بندولو ته مجبور شوي دي. حکومتي چارواکي مني چې په ولس کې د ویرې لامل د غوخې خوړلو رجحان کم شوی خو د دوی په خبره د کاروباریانو دوکانونه بندیدو ته نږدې دي په دې کې حقیقت نشته. دغه راز د پېښور ضلع انتظامیه وایي چې د کمپاین له لارې په ولس کې پوهاوی پیدا کولو لپاره چې لمپی سکن ناروغي په انساني صحت بد اثرات نه پرېوځي پلوي. تفصیل مجید بابا وړاندې کوي.
د پېښور د قصابانو اتحادیه داوه کوي چې په ولس کې د لیمپی سکن ناروغۍ د ویرې له امله په سوونو د غوښو دوکانونه بند شوي دي. د سپتمبر په 14مه مشال لیریو سره په خبرو کې د پېښور ډیویژن د قصابانو او د غوښو خرڅولو د دوکانونو د اتحادیې جنرال سکرتر حاجی نظرګل وویل چې له کله نه په غواګانو کې د لیمپی سکن یا د سرمنې د غوټکېدو ناروغي خوره شوې ده. په ولس کې د غوښو خوړو رجحان کم شوی دی چې له امله په سوونو دوکانونه بند شوي دي.
څنګه په پېښور ډیویژن کې تقریبا دی وخت کې 1700 دوکانونه دي. نو په 1700 کې به 200 دوکانو کولوي باقي ټول خلک بس خراب تراب دي. مطلب په خپل حساب کتاب باندې ګډ وډ نه پويږي چې څوک دا بالکل بند دي. دا 1700 دوکان کې کم از کم یو دوکان کې 4-5 کسان خو کار کوي. هیڅ هیلپري څه کاریګری کیپري څه مطلب سی څه سی سیل کیږي د 50,000 اوس د 50,000 2.5 لاکھ روپے سیل وو 2-3 لاکھ روپے سیل وو. دیکھ دا سے کسان سٹے چاری دور دے 2,000 لالی سو دا سے چلا سال لالی نو لسو والا ب 2.5 لاکھ سیل وو آ 2,000 لو بال ریڈی 8,000 نو غلالو لسو ضرورت
د قصابانو د اتحادیې د مشر حاجی نظرګل په خبره د سارونه انسانانو ته د لیمپی سکن د ناروغۍ د لګیدو افواګانو د غټي غوخي کاروباریانو ته تر ټولو زیات زیان رسولی دی. د نوموړي په خبره د پېښور په نوتیه بازار صدر هشنګرۍ ډکی نالبندی کیسخوانۍ حیات آباد یونیورسٹی روڈ 400 روڈ او په افغان کالونی کې د غټو غوخو کاروباریان تر ټولو زیات غیزمن شوی دي. په دغه کې یو د پېښور د دریاب کالونی د غوخي دکاندار ارشد علی بیا وایي چې د افغانانو د هغه کاروبار د 500 نه تر 80% پورې غیزمن کړی دی.
تقریبا 60% نو غریا دا غټ اختر نرسو د دې نرسو خلک نو غری او لګ زمون په کاروبار هم تقریبا 50% سره دی. یره ما مو دوره 15-16 دانه لاله دی.
د خیبر پختونخوا د لایف سٹاک د ادارې مشر ډاکټر علم زیب د سپتمبر په 14مه مشال لیریو ته وویل چې د دوی د شمیرو له مخه د زمشو ضلعو په ګډون په ټوله صوبه کې هر کال 55 لکه غټ او واړه څاروي حلالیږي. خدای ونه ویل چې د لیمپی سکن د ناروغۍ له امله په صوبه کې د څارو د حلالولو په شمیره کې څومره کمښت راغلی. ڈاکٹر علم زیب خان وویل چې پولیس کې د آگاهی لپاره کمپاینونه کړي چې د لیمپی سکن ناروغۍ له امله د سارو غوخې او شوده نه اغیزمن کیږي او انساني صحت ته هیڅ زیان نه رسوي. خو د سربند سیمې محمد شکیل د سپتمبر په 14مه مشال لیریو ته وویل چې د دې کمپاینونو باوجود د هغوی کورنۍ د غوخو خوراک بند کړی دی.
ډیر ټایم وړه چې خلکو پریښی ده بس اختر کې خلکو خوړلې ده نږدې ورځو کې چام نه راوړي پی چې کوم دي هم خلکو پریښی دي بازار نه نه راوړي څوک مل پی یوز کوي چې سره خپل خوا ده هغه خپل پی چې کوم څاروي ټیک دی هغه استعمال حکومت ورته ډیر دغه ولګول روډز باندې بینرونه ولګول چې یاره غوښه او پی تاسو استعمالولی شي او بیا هم خلک هېرېږي او نه استعمالوي.
د پېښور په ضلعي انتظامیه کې د څارو د منډیانو او د غوښو د نرخونو د څانګې اډیشنل ډیپټي کمشنر کامران فرید د غوښو د دوکانونو د بندېدو په اړه څه ونه ویل خو د مشال لیډیو د پوښتنې په لیکل شوي ځواب کې نوموړي وویل چې ولس دا مهال د غوښو د خوړو نه ډډه کوي. د نوموړي په خبره د پېښور د ضلعي انتظامیې لخوا کمپاین پیل شوی چې پکې ولس ته د لیمپی سکن ناروغۍ له امله په انساني صحت د بدو اثراتو نه کېدو په اړه آگاهي ورکول کیږي.
مشال لړیو ته وګستې د لمپی سکن په اړه ماینته است مجید بابر راپور وړاندې کوو چې څه مسلې رمست کړي. اوس یو بلې موضوع تر زو د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ اړوند چارباغ بازار له څو لسیزو راهیسې په زلوبو مشهور دی. کله چې له ننګرهار او یا هم نورو ولایتونو څخه ځوانان لغمان ته په چکر ورځي، نو د چارباغ پر لارې په دې خاطر واپسی کوي چې کورونو او دوستانو ته د سوغات په توګه زلوبې یوسي. په جلال آباد کې زموږ همکار هم د زلوبو په یو دکان ورپېښ شوی دا راپور جاری کړی.
لکه څنګه چې د کابل منی، د مزار شریف خټکی، د لوګر سنځلي، د کندهار انار، د ننګرهار نارنج او د لغمان سبزی مشهور ده، تر څنګه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ چارباغ بازار کې له سود لسیزو راهیسې زلوبۍ مشهورې دي. د زلوبۍ پلورونکي وایي چې دا کسب ورته له غور نیکه پاتې دی او تر لري وطنونو پورې ترې خلک زلوبۍ وړي. د زلوبۍ یو تن پلورونکی سید رحمان مشال راډیو ته وایي،
چارباغ جلبی مشهور دی په دې خاطر مشهور دی چې نسبت د خارات ته کوم جلبی کیږي هغه ګلیکوز سمالی شګرین سمالی دی کې موږ نور ذایقه اچو دلاشي او هغه سره د دې خون برابرېږي. موږ خصوص موږ شکر الحمدلله خپل پلار دی او دغه جلبی چې دی دا ډیر بهر بهر هوادو ته دی، لکه ایما په خپل یاد تر عربستانه پورې راتل دی.
د عمر ګل په نوم یو تن ځای اوسیدونکی وایي چې دوی هم هر سهار او مازیګر له چایو سره زلوبۍ خوري او لری لری ځایونو هم خلک چارباغ ته د زلوبۍ لپاره ورځي.
زمونږ د چارباغ د سیمې ډېر یو مشهور او نامتو جلبۍ دي، ډېر ځایونو پورې تللي دي او ډېر خلک اسا کوي چې لغمان ته راشي او د دې جلبۍ پسې راشي. جلبۍ خو څه ساحو کې ډېرې دي، پېښور پورې تر بعضې بعض ځایونو پورې هم خلک راځي. سهار چای کې زمونږ هم دا ده او د مازیګر د چایو سره هم همدا جلبۍ او د مټیانو خجور استعمالو.
د زلوبۍ دې دکان ته وخت نه وخت ځوانان په کتار ولاړ وي او د کړایي ګرمو زلوبیو ته انتظار باسي. یو تنځوان چې له خپلو ملګرو سره له ننګرهاره لغمان ته په چکر ورغلی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
مکرم خان د ننګرهار اوسیدونکي د لکرغیو ته راغلی او چارباغ زلوبۍ چکر ته چې کله موږ راشو لغمان طرف ته، نو د چارباغ زلوبۍ ډېرې مشهورې دي. نو همدې نه یو څه د کور دپاره او ملګرو دپاره اخلو، بیا کور ته وړو، ډېر ښه خوند او ذایقه لري، خوند یې راخلو.
په چارباغ بازار کې څو ځایه د زلوبیو کړیان لګېدلي او تر څنګ یې له سوجي وړو څخه جوړې کتلمې چې په افغانستان کې د کجورو په نوم یادیږي هم تازه په تازه پخې گی او د زلوبۍ سره یو ځای خلک خپل کورونو ته د سوغات په توګه وړي.
مشال لړیو ته وګورئ چې تاسو دغه راپور واورید او اوس هم د خبرونو اخیری شیبو ته رسیدلی یو درې منټه کم شپږ بجې شوي. له فرخنده صد ورستی لن خبرونه ورو
د سواد ضلع د چارباغ په د کوړک سیمه کې نامعلومو وسوالو د امن کمیټې یو پخوانی غړی په ډزو وژلې دی. د چارباغ پولیس تھانی مشر علي باچا له پیښو وروسته مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه ناوخته د کوړک کې محمد شیرین نوم یو ځایتن د ماسخوتن له مونځ وروسته په لاره د نامعلومو وسوالو په ډزو کې وژل شوی دی. پولیس وایي د پیښې ابتدایي تحقیقاتي رپورټ یې درج کړی او پلټنې پیل کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف نن په سمرقند کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره لیدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن په دوه ورځنی دوره د ازبکستان سمرقند ښار ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله د سمرقند پر نړیوال هوایي ډګر د وزیر اعظم هرکلی وکړو، خو د نوموړي د دغو ملاقاتونو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی په اتو خالی شو څوکۍ به زمینی انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. دا څوکۍ هغه وخت خالی پاتې شوې چې کله د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای په 23 د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو له سغړو استفاګانې منظور کړې. په دې کې نه عمومي او دوه د خوځو لپاره ځانګړي څوکۍ شامل وي. تمدا نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وویني. دغه دواړه مشران د شنګهای سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. د شنګهای سازمان دا سرمشریزه په سمرقند ښار کې په داسې محل کېږي چې پر اوکراین د حملې وروسته پوتین نړیوالې ټولنې یوازې پرېښودې دي. او د برطانیې د کرکټ کامل لوبډله نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان کرکټ بورډ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د انګلینډ کرکټ لوبډله نن کراچۍ ښار ته رسیدلې ده. دا په تیرو 18 کلونو کې د برتانیې د کرکټ لوبډلې پاکستان ته لومړۍ دوره ده. له دې وړاندې دغه لوبډله په 2015 کال کې پاکستان ته تللې وه.
ودونکو همدې سره د مشال ریډون ورځې ناسات خبرونه پای ته رسیږي. خو پر همدې څه پوتا سر ډیبر ریډیو خبرونه اوریدای شي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو وار بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه خپل قربا اسرائیل مومن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله په امان. ښه وختونه.